السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاس زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي په دې خبرونه کې بګن راپورونه واوري خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه د امریکا د کانګرس غړیو یوې دوه ګوندې ډلې یو وار بیا په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو لایحه د استازو او سنا جرګو ته معرفي کړه. دا د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې قانوني لاره رامنځته کولو په خاطر د یمه هڅه ده چې په 2020 کال کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته امریکا ته انتقال سوي دي. دا لایحه به د افغانانو لپاره د ځانګړې مهاجرت ویزې SIV پروګرام هم وغځوي او په متحده ایالاتونو کې د بیا میشتېدو لپاره وړتیا پراخه کړي. د کانګرس غړي جیسن کرو چې دا لایحه یې وړاندې کړې په یوه بیان کې ویلي چې ډیری افغانان چې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتونو د ماموریتونو ملاتړ کړی لا هم د قانوني خنډونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له مخې له دغو افغانانو څخه یو شمېر یې په امریکا کې دي چې هلته په موقتي اسنادو اوسي او نور یې اوس هم په قطر کې د امریکا په السلیلا کمپ کې دي او بیرته افغانستان ته د ستنول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو د ولایتي پولیسو قومنداني په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ نورستان ولایت کې په یو کان کې 14 اته کسان وژل. په بیان کې ویل سوي چې 14 د دوآب ولسوالۍ په ماوي کان کې هغه مهال رامنځته سوه چې کارګرانو په یوه تونل کې چاودېدونکي توکي چمتو کول. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپیان سوي دي او سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. د ټپیانو دقیق شمیر او د هغوی وضعیت سمدلاسه روښانه نه دی. دا پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د بغلان ولایت په کرکر کان کې ورته 14 وسوه او شپږ کسان یې ووژل. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبي د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبری اژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورځ کې دوه وار د کورونو برېښنا پرې کوي چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو پورې دوام کوي. له دې کبله په 8 تر دې تودوشه کې د کورونو ډیری هوایی کولرونه له کاره لوېدلي دي. د تودوش څپې په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. او د فرانسې په جنوب کې د اور وژنې کارکونکي د پراخ اور د کنټرول هڅې کوي. دا اور په چټکۍ سره د ځنګلونو او کلیو له لارې خپور سو چې اوسیدونکي او سیلانیان یې تیښتې ته اړ کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اود ولایت چارواکو ویلي چې په دې اور کې یو کس مړ سوی، لږ تر لږه 25 کورونه سوځلي دي او په سیمه کې ډیری سړکونه تړل سوي دي. تر اوسه 14,000 هکټاره مځکه سوځلې ده. د اود ولایت چارواک ویلي چې اور ډیر په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی او شاوخوا 2000 اور وژونکي د اور د کنټرول هڅې کوي. د معلوماتو له مخې په سیمه کې شاوخوا 2500 کورنۍ اوس مهال له برېښنا بې برخې دي. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په همدې خبرونه کې دغه مطالب لرو. پاکستانی چارواکو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو موده 25 ورځې وغځلواله. موږ په پاکستان کې له افغان کډوالو سره هم خبرې کړې دي.
افغانستان ته خو په تمه نه مونږ په دې ښه پیږو هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
یو شمیر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي دي وایي له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. په افغانستان کې د میوو د پخېدو په موسم کې بڼوال باید څه وکړي چې میوې خوندي او تر بازاره په ښه توګه ورسیږي؟ په دې اړه مو د کرنې له متخصص هدایت الله عمرخیل سره خبرې کړې دي.
دوه بخش د هغه لرو د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په راتلونکې اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له آزادی رادیو سره اوسی.
در دې شیبي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تاسیس مشرغله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غزولو هرکلی کړی دی. خو یو ان ایچ سی آر پرون په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې داسې تدابیر ونیسي چې هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ چې د اګست شپږمه ده اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اګست تر یو دیرشمې پورې یعنی له دې وروسته 15 ورځو لپاره وغځول سوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري استل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 15 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 30 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي آزادي راډیو ته وویل:
اندېښنې خو ښې زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، افغانستان ته خو په تمه نه یو، مونږ په دې ښه پېږو چې هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل:
په ډارو ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځېدل، کاروبار نه سو کول، او اوس د حالات یې الله دې رحم وکړي، بوز خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکړي، چا زرم کاروبار کړی څو ورسو نسته، ټرمو ورته وګو نسته، او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوس، نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې خو یو شاریه 4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوی وو، خو د جون نه د شمې وروسته د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو این ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې لګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي، او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو این ایچ سی آر زیاتوي سږکال له 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 352 ځله له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د ایستلو موده د اګست تر یو دېرشمې پورې وغځېده. یو شمېر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي وایي لا هم له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. دوی وایي په جبري یا هم په د کوربه هیوادونو د فشار له امله اړ سوي چې بیرته افغانستان ته دغه کورنۍ ستنې نیسی. افغانستان ته پورستی کې د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر تیز سوی دی او دې پروسې ډیرې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې اورو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې دوه میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هېڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپله ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هېڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې له ایران یو شمیر نورو راستنه شویو کډوالو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو، د سرپناه د نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ و میاشتې له افغانستانه د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایرانه د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې، که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودي موده د جولای په شپږمه پای ته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یونیچسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 له 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایرانه راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ و میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیزه کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د POR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسېدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواده د 1.4 میلیون افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د غږی دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې پر راتلونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هیواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل په کابل کې ما کرایه ورنسو کړل، کورم نشته، دغه نشته، د اوس باګرام ته راغلی زما ته 9000 روپۍ، دغه موږ درې کور کرایه ورکو، د کور په سر موږ 3000 کرایه ده، کار نشته، د بار نشته، د نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه د خوراکي توکي او نه د خاک دې چې موږ سره کومک نه دسوي. ډېر خلک دلته هر نگاه نه د کاروبار د ژوند ژوندۍ ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېرې راستنېدونکي په افغانستان کې له مایوسونکو راتلونکو سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2015 کال په لومړۍ و میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمیر افغان کډوالۍ سلی. په ورته وخت کې د کډوالو درسنیدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده. د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمیرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواد وتلي. په 2023 کال کې له افغانستان د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو لمخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوی. یونیچسیار ویلی په تیر کال کې د غراز له پاکستان نږدې 3,40,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوی، خو په دې کال کې له افغانستان پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډیری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په 2023 کال کې 1,40,000 څخه ډیر افغان کډوال له ترکیه هم ایستل شوی. یونیچسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادي اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوید، ډیری افغانان د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بیرته افغانستان ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
خپل مشکل مشکلات دغه وسې د منګ اولادونه دلته تحصیل پاتې و. هغه خاطر منګ لاړو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو اتم میاشتې تیرې کړلې. د منګ ویزې یو میاشتنۍ سولې یو میاشتنۍ زه د منګ تاوان د مالي نه درلود چې منګ هرې میاشتې کې ویزا واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه هم منطقه شوي، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي. دلته هم ښځو ته خو یعنې زمینه د کار او تحصیل مساعده نه ده.
د راپورونو له مخې ډېر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هېواده وتلي وو، اوسمهال په کوربه هېوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غرض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو خبری مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې ل یو ځل بیا واک تر لاسه کول ورسته هر ډول مخالف راغ چپ کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د یو ور بیا د واک تر لاسه کول د څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو راپور کې ویل دي چې د غهواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالانې نیولي او د هر ډول مخالفت غږ غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بېدرېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15 خپور کړی لیکلي چې دغه هېواد اوسمهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې لخپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په 2023 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخي په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنی پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنه وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر خزو د طالبانو لګول شوی او سخت محدودیت نو بشری او روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې د نن یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کلان تغیر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدئولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځ او چې د تعلیم او تربیه نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی. او بر علاوه خبرنگار فعالین د خوځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، وژل شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپل لومړنۍ شمنو برخلاف د هڅو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی دا ثابته کړه چې د هڅو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر هڅو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د هڅو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست 15 وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوی. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقوقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لښبګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي د خځې د کار او تګراتک په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري، اوس هم یو نړیواله موضوع. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ممکن په راتلونکي اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني، ځکه امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو د فشار راوړلو په خاطر د نورو بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي. دا ډول مخامخ لیدنه به د 2020 کال په جون میاشت کې په جنیوا کې د جو بایډن له پوتین سره تر لیدو وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی وي. پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د 2019 کال د دسمبر راهیسې نه دي سره لیدلي او د یو بل پر ضد خپل فکر پټ نه ساتي. نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د یوې تلیفوني اړیکې په ترڅ کې اروپایي مشرانو ته وویل چې غواړي له پوتین سره وویني او بیا د پوتین او زیلنسکي په ګډون درې اړخیزه غونډه تعقیب کړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل ښه چانس ستا چې ډېر ژر یوه غونډه وسي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتري کارولین لیویت وویل روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلنسکي دواړو سره لیدو ته چمتو دی. دا جزئیات د چهارشنبه په ورځ د پوتین او د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف ترمنځ د هغې غونډې وروسته راپورته شول چې ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یوه پوسټ کې ولیکل چې په دې خبرو کې لوی مختک تر لاسه کړی دی. د کرملین یو مرستیال وویل چې خبرې اترې ګټورې او راغندوي. د ترامپ لخوا دا ډیپلوماټیکي هڅې دوی ورځې مخکې تر هغه ضرب العجل دي چې ترامپ د اوکراین د جګړې پر سر هغو هیوادونو ته د لا زیاتو بندیزونو تهدید کړی چې روسي صادرات پیری. ترامپ د سولې پر لور د پرمختګ د نشتوالي له کبله له پوتین مایوسه سوی او تهدید یې کړی چې پر هغو هیوادونو باندې به درنې تعرفې ولګوي چې د تیلو په ګډون د روسیې صادرات اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې سوې دي، بازارونه ساړه دي، حل لارې څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یوه لاره دا ده چې سړې خونې زیاتې سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لاره کیدای سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرهنې له متخصص هدایت الله عمرخیل څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخشه دي هغه لرو، د میوو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یوه لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوست سره کم سړی خونی ورته په کار دي. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه سده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه په پیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دي. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونې په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي یا حتی په څلورو تقسیمیږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونې ویلی سو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي، چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویمې هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو مشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول پسلا ای سی دی، یا ایر کنډیشن مونږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابت درجه باندې ساتي. او څلورمه نوای چې دا هغه څه ډیر مهمه د افغانستان د اکثره میوه لپاره، خصوصا هغه میوه چې ډیر وخت لپاره ساتو، هغه موږ کنټرول اتموسفیر یا په اصطلاح هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونې بنګه ته په کار دي. اگر چې په روسي کې څه دا وزارت کوم شی جوړ کړی دي، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دي. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولې دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلی دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولي دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړې خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړې خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچستان نه، یا فرض مثال ناک دي په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دي په افغانستان کې. دا یو بخش میوه ده، او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف مې په ټوله کې دا چې له دې باید مونږ پوه شو، ولې په دې که بعضی لارې شته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده، تر قوسې زه معلومات لرم هغه سابقه می تو ده، اما مونږ وچوای چې هغه ټول ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خون نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نسو ولای. زه خپله مې اصلا دغه نه غواړم چې خلکو ته دا ووایم چې تاسو له دغې میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای سي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه هم یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچه خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي، او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړې خونې ځتی باید جوړې سي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتودو باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نس کولای چې ځتی مارکیټ ته شی عرضه کړو کې عرضه کوم قیمت ډېر ارزانه وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده که اوس غواړو چې میوې وساتو، نو 100% باید په سړو خونو باندې کار وسي.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړې خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینېش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل، اغلار خسته خو هدف ما په ټوله کې داره چې هدف مې په ټوله کې داره چې دا ذهنیت باید مونږ خلکو ته داسې ورکړو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضې انواوې په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوه خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا اوسنی ناوه خټکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوي دي، نو یوازینۍ طریقه دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی تود سره په سړو خوري کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګلاسو فصل خلاص، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلي چې یو ډیر ښه، یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډېر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې مونږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، لکه مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري دې کې شک نشته، اما تاثیرات یې زښت ډېر دي. لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړي دي چې له د لمر له وړانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي، دا ډېر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډېر مهمه ده. سږ زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته د سړې زنجیره وایي، یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا د میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالې زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا هر څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي، او که دا که فرض مثال مونږ پاتې سو په هغه مخکینی میتود یا د کنګینې یا کوم بل زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.